سلامونه ستړي مشي کابل کې د مخام شپږ بجې شوي د ازادي رادیو د مخامنی خبری مجلې ته مو ظفر دسیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. مجلې کې درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم وروستي مطالب لرو او پیل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د بشري وضعیت او روان بحران په تړاو اندېښنه وښودل شوه. د دغې سازمان مرستیال امینی محمد وویل ملګري ملتونه په افغانستان کې د ښځو او بشرپالو خلکو په وړاندې تاوتریخوالی چې پکې صحرایي وژنې، خپلسري نیول، زندان او ځورول شامل دي په ښکاره غندي. هغې ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتونو سازمان له واکمنو چارواکو سره خبرې کوي څو له جنسیتي، مذهبي او قومي تبعیض پرته د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبری اژانس خبر ورکړی دی چې نن سهار د بادغیس مقر ولسوالۍ خرستان سیمه کې درې ماشوم نجونې د ناچاودیدونکو توکو د انفجار له امله وژل شوې دي. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د روانې میاشتې په پایله کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ناچاودیدونکي توکي او ماینونه د افغانانو لپاره جدي ګواښ ګڼلی و. د پاکستان د ټاکنو کمیسون نن د اکتوبر 18 د دې هیواد پخوانی صدر اعظم عمران خان د 5 کلونو لپاره په انتخاباتو کې د ملکي څوکیو لپاره له کاندیدیدو منع کړ. د کمیسون عمران خان تورن کړی دی چې د واکمنۍ پر مهال یې د دولتي مشرانو څخه ترلاسه کړي سوغاتونه په غیر قانوني ډول پلورلی دي. د دغې کمیسون چارواکو عمران خان په دې هم تورن کړی دی چې د دې سوغاتونو له پلورلو څخه ترلاسه شوې پیسې په بټولې د منتخبو حکومتي چارواکو هغه ژمنې ماتې کړي دي چې باید خپلې پانګې په ډاګه کړي. د پاکستان حکومتي چارواکي اجازه لري څو له یوې ټاکلې ارزښت کم ارزښتونه سوغاتونه له ځان سره وساتي. خو د عمران خان وکیل ګوهر خان ویلي چې د انتخاباتو د کمیسیون د پریکړه به د پاکستان په ستره محکمه کې وننګوي. د پاکستان د ټاکنو کمیسیون د خان په اړه د قضایي د جنایي قضیې د پرانیستلو حکم هم کړی دی. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند له خپلو ملاتړو غوښتي چې د انتخاباتو د کمیسیون پر دې پریکړه دي د اعتراض لپاره سوله ییز لاریون وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت له خپلو وګړو غوښتي چې اوکراین ته د جګړې د شدت او ناامنیو د زیاتېدو له امله له سفر څخه ډډه وکړي. دغې وزارت نن په یوه اعلامیه کې په اوکراین کې میشتو ایرانیانو څخه غوښتي دي چې دغې ځای ته د ځان د ژغورلو او خوندیتوب لپاره له سفر څخه ډډه وکړي. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه برید د فبروري په 24مه څه باندې اته میاشتې وړاندې پیل شو. له هغې وروسته اورني او روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ او سویل کې د یو بل پر وړاندې په سخته جګړه کې ښکیل دي. روسیه په دې وروستیو کې پر ټول اوکراین او په ځانګړي ډول د دې هیواد پر پلازمینه کیف د توغندیو او بیپلوټ الوتکو بریدونه ته زور ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د اکتوبر په 16مه وویلي چې ایران د روسیې سره په اوکراین کې د بیپلوټ الوتکو په بریدونو کې مرسته کوي. سپینې ماڼۍ ویلي ایرانیان په کریمیا کې شته او روسیې سره مرسته کوي چې اوکراین کې د ایراني بیپلوټ الوتکو په مرسته بریدونه ترسره کړي. تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال سیما بهوس د امنیت شورا په ناسته کې د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. هغه بهوس وویل چې 2022 کال راهیسې هغو موسسو سره چې د ښځو د حقونو ملاتړ کوي هیڅ مالي مرسته نه ده شوې. دا چې ولې دا مرسته نه ده شوې، موږ پرې د میدان ښار د پخوانۍ ښاروالي ظریفې غفاري نظر پوښتلی دی.
ټیټې کچې ته رسېدلی او دوهمه خبره دا دی چې نړیوال له کچه په افغانستان کې سرمایه ګذاری نن سبا درېدلې دي.
ننګرهار کې هغه ځوان ووژل شو چې غوښتل یې له هغې نجلۍ سره واده وکړي چې مینې ورسه لري. قتل یې د نجلۍ ورور دی او اوس له خپله کوره نه درکه دی. وړاندې مجله کې پرې راپور لرو. د طالبانو مخالفان وایي د ډلې افغانستان د یو ژور ناورین خوا ته ورټېر وهلی دی. څومره دا ادعاوې دقیقې دي وړاندې مجله کې به یې واورو. د کرکټ له وروستیو لوبو مو هم خبرو او د اوکراین پر موضوع به هم تم شو. ملتیا مو وکړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي او دغه سازمان د ښځو اجرایوي رئیس سیما بهوس د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت په اړه په پرانیستي بحث کې ویلي چې په افغانستان او یو شمېر نورو جګړه ځپلو هیوادونو کې د ښځو سازمانونه د بودیجې له سخت کمښت سره مخامخ دي. اغلی بهوس ویلي چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د ښځو د مدني ټولنو 80% مؤسسو هیڅ مالي تمویل نه دی ترلاسه کړی او نوي پروګرامونه نه لري. جزئیات په دې خاطر پردیس نه واورو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي او دغه سازمان د ښځو اجرایي رئیس سیما بهوس د پنځشنبې په ورځ ناوخته د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت په اړه په پرانیستي بحث کې په افغانستان او یو شمېر نورو جګړه ځپلو هیوادونو کې د ښځو سازمانونو د بودیجې له سخت کمښت نه اندېښنه وښوده. اغلی بهوس ویلي چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د ښځو د مدني ټولنو 80% مؤسسو هیڅ تمویل نه دی ترلاسه کړی. همدا لامل دی چې دوی هیڅ اجرایوي پروګرامونه نه لري. د هغې په خبره د طالبانو لخوا په ښځو او نجونو د سیستماتیکو محدودیتونو لګولو افغان میرمنې د حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضونو ته مجبوري کړي، خو له بلې خوا بیا دوی بیرته د همدغه اعتراضي غونډو او لاریونونو په بدل کې زورول کیږي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د عربي متحده اماراتو سفیر لانا زاکیا نصیبی بیا انتقاد کړی چې اوس هم افغان جون ښوونځیو ته نه پرېښودل کیږي، خو دوی له هغو هڅو ستاینه کړې چې د بېلابېلو لارو په ځانګړې توګه په آنلاین ډول خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. هغې ویلي
It has been almost 400 days since
نګدی څلور سو ورځې کې چې په افغانستان کې جونیلش پیغام ټولي پورته خوانځیو ته نشتلې. لغې مودې رئیس چې دا او د تاورته نور محدودیتونه د طالبانو لخوا په میرمنو وضع شوی، دا د عربي متحده امارات لپاره د منلو وړ نه دی. په افغانستان کې د میرمنو او جنو ژوند ته په کتلو سره دا معلومیږي چې دوی څه ډول د تاوتریخوالي لاندې ژوند کوي.
د طالبانو حکومت وین زبیولا مجاهد به ویلی و چې د نجونو د ښوونځیو پرانستلو لپاره هڅې روانې دي. په ورته وخت کې د ځان ټایمز مدیر مسؤل زهرا نادر چې هم په دې ناسته کې ګډون درلود، د خپل وینا پر مهال ویلي د افغان میرمنو غږ اوس مهال د طالبانو د زور په وړاندې یو جدي خنډ جوړ کړی او طالبان اوس مهال د هغو میرمنو مخه نیسي چې د دوی په وړاندې غږ پورته کوي. د اغلی نادر د خبرو یو برخه
د افغانستان خلک په ځانګړې توګه ښځې دا بس ساري، همداشان په نورو جنگ ځپلو هیوادونو کې هم ښځې دا بس ساري. که تاسو په افغانستان کې پاتې راشئ، د ایتوپیا، بارما، سودان او یمن ښځې به په دې پوه شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر وړاندې ښځې سوله او امنیت د یوې تشې وعدې پرته بل هیڅ هم نه ده.
نوموړي له امنیت شورا نه غوښتي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني او ځان مطمئنه کړي چې طالبان به په راتلونکي کې د بشري حقونو له سترو ناقضینو وګڼل شي. د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد به ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې 50 لمو شي او دا ټولې څرګندونې پروپاګاندا یادې کړي.
موږ چاته اجازه نه ورکوو چې 50 ظلم وشي، 50 تجاوز وشي، هزار وضعیت شي. ټول کارونه به د قانون له مخې وشي. محاکم شته، ټولې ادارې کار کوي چې دوی غږ واورېدل شي. حالات له پخوا ښه شوی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د خپل 12 ورځني سفر په پای کې د پنځشنبې په ورځ د وی خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې طالبانو ته مشوره ورکړي چې په افغانستان کې ټول بشري حقونه د نړیوالو بشري سازمانونو پاډانه کې ټینګ کړي.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي او دغه سازمان د ښځو اجرایوي رئیس سیما بهوس ویلیو چې په افغانستان او یو شمېر نورو جګړه ځپلو هیوادونو کې د ښځو سازمانونه د بودیجې له کمښت سره مخ دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو لخوا محدودیتونه لګول شوي دي. د طالبانو په لومړۍ دوره کې هم ښځو ته د کار او نجونو ته د تعلیم اجازه نه وه ورکړل شوې. په دې اړه زموږ همکار د میدان ښار له پخوانۍ ښاروالي ظریفي غفاري سره خبرې کړې دي او په پیل کې ترې دا پوښتلې دي چې د ښځو د ملاتړ بنسټونو د بودیجې ستونزه ولې دومره پراخه شوې ده.
په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ بنسټونه چې نن سبا د بودیجې د کمښت سره مخ شوي او دغه ستونزه یې پراخه شوې، دوه درې لاملونه لري. یوه عمده یې همدغه ده چې د افغانستان ټولنیز اقتصادي وضعیت په ټوله کې ټیټې کچې ته رسېدلی، او دوهمه خبره دا ده چې نړیوال له کچه په افغانستان کې سرمایه ګذاری نن سبا درېدلی دي، او اخري هغه دا ده چې هغه افغانستان د یو هیواد او یو دولت په صفت هغه کوم باور چې حداقل شلو کالو کې درلودو هغه باور نن سبا نه دی پاتې. او دغه ته په کتو سره طبیعي دی چې ارګنایزیشن نه فاونډیشن نه ډونیشن نه ټول بتی شوي دي او کار یې سست روان دی. دوهمه خبره دا ده چې په افغانستان باندې د نړیوالې بنسټونو او یا هم په ټوله کې د نړۍ توجه په افغانستان او افغان میرمنو او افغان ولسونو په اړه هغه وخت کم شو کله چې د اوکراین موضوع را مخته شو او کله هم چې نړۍ په اوکراین مصروف شول نو حتی ډیری ډونیشنونه هم د افغانانو لپاره ډرای اپ شو چې زه دغه دوه ډیر عمده لاملونه ګڼم.
په اوسنیو شرایطو کې چې د شوزو ستونزې خورا پراخې سوي د شوزو د ملاتړ بنسټونو فعالیت ته څومره ستاسو په نظر اړتیا لیدل کیږي؟
اوسنۍ شرایطو کې د افغان ښځو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي او کمیږي نه، نو دغسې وضعیت کې طبیعي دی چې د هغو بنسټونو فعالیت ته ضرورت ډېریږي کومې چې د میرمنو لپاره د ملاتړ بنسټونه دي. او بالخصوص نن سبا موږ هغه بنسټونو ته ډېر اړتیا لرو چې د میرمنو په اقتصادي وضعیت، د میرمنو په صحي وضعیت په افغانستان کې واقعا کار کوي ولې شی. او بل بیا یو هغه همدارازي چې د میرمنو تعلیمي هغه باندې دغه کارونه باید ډیر بنسټیز وي. او کچېری دغه بنسټیز کارونه لپاره مونږ بنسټونه لرلای شو او کار پی کولای شو، نو دا ډیر د خورا زیات اهمیت ورغه دی او باید ورته ډیر زیات توجه هم وشي. بل خصوص هغه وخت کې کله چې مونگ حتی دا افغان میرمنو غگ هم دن پا افغانستان که دی ترتیا لرو چه حال تا بنسطون دا غوی دا غگ نمایندگی و که وی باسی، نو زه دا طول و حقا و بنسطون و چه دا خزو لاتر بانده کار که وی پا افغانستان که دا غویشتون و حال تا گردون دیر زیاد دا اهمیت وار بگرنم.
سلیم محمد صالح و چې د میدان خار له پوخنې خروالې ظریفي غفاری سره په ملګرو ملتونو کې د امنیت شورا په نسته کې د سیما بهوس پر څرګندونو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استاذ ټام ویسټ وایي دوی له طالبانو سره د اړیکو په برخه کې د دریم هیواد منځګړیتوب ته اړتیا نه لري. ښاغلی ویسټ د امریکا غږ اردو سره په یوه تازه مرکه کې همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړاویو مسله د طالبانو سره په ټولو لیدو کتو کې راپورته کړې ده. تفصیل به د اجمل آند نوارو.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استاذ ټام ویسټ وایي امریکا د طالبانو سره د اړیکو د اسانتیا د برابرولو لپاره د کوم دریم هیواد منځګړتوب ته اړتیا نه لري. نوموړي امریکا اکثره په یوې تازه مرکه کې ویلي د طالبانو سره په منظمه توګه تماس کې دی او په وینا یې د امریکا په حکومت کې نور همکاران او چارواکي هم له طالبانو سره په اړیکه کې دي. ټام ویسټ په دې مرکه کې د طالبانو سره د امریکا پر مستقیم ډایلوګ ټینګار کړی. ویلي دي فکر نه کوي چې په دې برخه کې دی کوم دریم هیواد ته اړتیا وي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې یو شمېر شنونکي په افغانستان کې د طالبانو پر چارواکو د پاکستان اغېز ته ګوته نیسي. خپل ټام ویسټ باندې دوه اونۍ مخکې پاکستان ته تللی و او د امریکا غږ سره یې په دې مرکه کې ویلي چې هلته یې د دوو ورځو نه زیاته موده کې د پاکستان له پوځي او ملکي چارواکو سره په افغانستان کې پر ګډو ګټو خبرې کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي په کابل کې د ایمن زواهری وژل کېدو ته په اشاره یو ځل بیا طالبان د القاعده شبکې د رهبر ته په پناه ورکولو د دوهې له تړون څخه په سرغړاوي تورن کړي. طالبانو د دوهې تړون کې د امریکا او نړۍ سره ژمنه کړې چې افغانستان کې به ترهګرو ته ځای نه ورکوي. ټام ویسټ ویلي چې له دې پیښې وروسته شاوخوا دوه اونۍ مخکې امریکایي چارواکو او طالب استازو په دوحه کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې کړې او زیاته کړې ده چې فکر کوي دوی د طالبانو سره د باور رامنځته کولو لپاره په لاره دي. خو ټینګار یې کړی چې دا وخت افغانستان کې د امریکا لوی ملي ګټې دا دي څو ډاډمنه کړي افغانستان بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نه شي او په دې موضوع یې له طالبانو سره عملي خبرې روانې دي. په دې مرخه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویست د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې له طالب چارواکو سره یې په هره لیدنه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړاویو موضوع راپورته کړې. ټام ویست ویلي د طالبانو دریس تر هغې په کور دننه او بهر نشي بهتره کیدلی څو چې د ده په وینا دوی تر یو میلیون زیاتو نجونو ته د ثانوي او لیسې دورې د زده کړو اجازه نه وي ورکړي چې د نجونو اساسي حق دی او یا ښځو ته یې له کوره بهر د کار کولو اجازه نه وي ورکړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي په دې مرکه کې په افغانستان کې د داعش پر ضد جګړه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شریکې هڅې احتمال رد کړی او په وینا یې فکر نه کوي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ دې په عملي توګه په کومه برخه کې شراکت رامنځته شي. د هغه په وینا طالبان د دوهې د تړون له مخې ژمن دي څو ډاډمنه کړي چې د افغانستان څخه به امریکا یا د امریکا متحدانو ته ګواښ نه پیښیږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
همدارنګ تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه چې پته یې azadiradio.com دا واوري وګوري او ولولي. اوس هم د کرکټ مینوالو ته ایرلند په نړیوال جام کې نن ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه او دا لوبډلې له دې ماتې سره له روانو لوبو بهر کړه. په بل لوبه کې بیا زمباوې سکاټلند مات کړ او له دې جام څخه بهر کړه. جزئیات په احمد شیبر نوور.
ویسټ انډیز هغه لوبډله ده چې تر اوسه د شل ورونو نړیوال جام دوه ځله ګټلی دی خو دې لوبډلې نن له آیرلند څخه په 9 وکټو ماتې وخوړه. د شل ورونو د کرکټ نړیوال جام لومړی ځل په 2008 کال کې پیل شو. تر اوسه دا جام دوه ځله ویسټ انډیز خپل کړی. له دې پرته هند، پاکستان، انګلستان، سریلانکا او استرالیا یو یو ځل دا جام ګټلی دی. د روان جام په بله لوبه کې نن زیمبابوې سکاټلند ته په 5 وکټو ماتې ورکړه چې له دې سره سکاټلند هم د ویسټ انډیز په سیر له دې جام اوټ. د نن ورځې له دې دوو نتیجو سره د غوره پړاو د دواړو ګروپونو لوبډلې بشپړې شوې. د غوره لوبډلو په الف ګروپ کې افغانستان، انګلستان، نیوزیلند، آسترالیا، سریلانکا او آیرلند دي. په بی ګروپ کې هند، پاکستان، بنگلاديش، جنوبي افریقا، زیمبابوې او هالند سره یو ځای شول. د دې پړاو لوبې سر له سبا پیل شي. سبا به لومړۍ لوبه د کوربه آسترالیا او نیوزیلند ترمنځ د کابل په وخت ماسپښین په 12:00 بجې پیل شي. بل لوبه د افغانستان او انګلستان ترمنځ د کابل په وخت د مازګر 4:30 بجې شروع کیږي. د کرکټ د نړیوال جام لومړی پړاو لوبي نن پای ته ورسېدي. اوس تر نیمه پای لوبي پورې د ټولو پاتې لوبډلو د مسابقو وختونه مشخص شول. د افغانستان دوهمه لوبه د چهارشنبه په ورځ له نیوزیلند سره ده. یو ورځ وروسته تر دې له آیرلند سره مسابقه لري او د خپل ګروپ دوی نورې لوبې بل میاشت د نومبر په لومړۍ له سریلانکا سره او د نومبر په څلورمه له استرالیا سره ده.
له خبرونو ور اخوا
وز با په ختیس کې ننګرهار ته ورشو. دا ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د مینې په جرم د یو ځوان وژنې ډېر خلک خفه کړي دي. عبدالله د خپل اترزوی د سه‌شنبه په ورځ په مرمۍ وویشت او تیره ورځ ومړ. د کورنۍ غړي وایي قومي مشران هڅه کوي چې دا ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. ټول پوهان بیا په افغاني ټولنه کې د بدو رواجونو پایله بولي. جزئیات به د امید ظهیر مل نوارو.
د عبدالله د بی پای مینی نیمګړی داستان. هغه ځوان چې د تیرې سه‌شنبه په ورځ د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ په تاوسخیلو کې په ډز وویشتل شو او پرون ومړ. د کورنۍ یو غړي ازادي راډیو ته ټول داستان بیان کړی. دغه شخص د ټولنیزو حساسیتونو له امله د خپل نوم او غږ د نه خپرېدو غوښتنه کړې. وایي د عبدالله د مینې 15 کاله کېدل او له تیرو دوو کلونو راهیسې د نجلۍ کورنۍ ته د مشرانو څو جرګې هم ورلېږلې وي خو هغوی د رد ځواب ورکاوه. عبدالله غوښتل د خپلې اترلور سره واده وکړي خو د نجلۍ د کورنۍ مخالفت د دې رشتې د جوړېدو مخنیوی کاوه. خو دا داستان د تیرې سه‌شنبه سهار نږدې 8 بجې په غم واوښت. هغه مهال چې عبدالله د نجلۍ کور ته نږدې د پټیو تر مخې تېرېده. د نجلۍ ورور ابراهیم چې لا 13 کلن هم نه دی په عبدالله ډزې وکړي. لومړۍ مرمۍ د عبدالله په لاس او دویمه په مخ ولګېده. هغه ټپي روغتون ته یوړل شو خو په دویمه ورځ یعنې د پنجشنبې په ورځ روغتون کې ومړ. عبدالله پرون مازدیګر خاور ته وسپارل شو. ازادي راډیو ته د دواړو خواوو یعنی د عبدالله او ابراهیم نږدې عزیزانو د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ویلي اوس د کلي او قریې مشران هڅه کوي چې ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. ابراهیم چې په عبدالله یې ډزې کړي له سې شنبې ورځې راهیسې له کوره ورک دی. هغه یو کوچنی ورور لري او پلار یې هم وفات شوی دی. موږ ډېره هڅه وکړه چې د دواړو خواوو سره مخامخ خبرې وکړو خو بریالي نه شو. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې لا هم پکې د ټولنیزو محدودیتونو له امله ورته پیښې کیږي. د روان کال په مې میاشت کې په غزنی کې هم یو انجلۍ او هلک د مینې په تور ووژل شول. له دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته پیښې شوې دي. ټولنپوهان له اسلامي ارشاداتو ناخبري، د رواج او غیرت په نوم تپل شوي خرافات او ټولنیز محدودیتونه هغه لاملونه بولي چې د دې ډول پیښو د کېدو لپاره یې بستر برابر کړی دی. د ټولنیزو چارو کارپوه او د پوهنتون استاد عبدالواحد ناصري
په دې ټولنه کې د بدوي رواجونو دودونو او فکر د ټولنې حیثیت ګډوډ کړی دی او حتی د یو مسلمان انسان او بیا ځوانانو په وژنه د هغوی اسلامي حق او حقوق تمامیږي. نو دا زمونږ هغه دودونه دي چې زمونږ د ټولنه کې البته چې پنیکاو ورکول یا ژوند جوړول د شریع احکامو د حکم دی چې حتی د لور نه د زوی نه باید پوښتنه وشي او بیا چې یو څوک نکاح سره کوي او پنیکا سره ژوند تیروي دا یو اسلامي حق دی. ولی بیا هم په تعصب سره وایم چې زموږ په ټولنه کې دا شیان حتی د مرګ سبب کیږي.
په ټولنیزو رسنیو کې د عبدالله وژنې هم پراخ غبرګون درلود او ډیرو کارونکو یې په مرګ خواشیني وښوده. د ټولنیزو رسنیو ډیرو کارونکو غوښتنه کوله چې د ځوانانو غوښتنو او هیلو او د ګډ ژوند لپاره د ملګري یا ملګرې ټاکلو حق ته باید احترام وشي. که څه هم د بشري حقونو فعالو بنسټونو روان او تیر کال د ناموسي وژنو راپور نه دی خپور کړی، خو په 2000 کال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې اوس طالبانو لغوه کړی په خپل راپور کې لیکلي وو نږدې 80 نجونې او ښځې په افغانستان کې د ناموسي وژنو قرباني شوې دي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio
د طالبانو یو شمېر مخالفان د ډله تورنوي چې افغانستان یې له ژوره بحران سره مخامخ کړی دی. یو شمېر کتونکي بیا راتلونکي ته اندېښمن دي. د طالبانو دننه هم داسې چارواکي شته چې له دې وضعیته راضي نه ښکاري. نړیوال د طالبانو له څه باندې 14 میاشتنۍ واکمنۍ وروسته د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوال له دې ډلې غواړي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي او په واک کې نور افغانان هم شریک کړي. د سیمې هیوادونه بیا تر ډیره د نورو ډلو ټپلو پر شمولیت او د افغانستان د امنیتي وضعیت پر ثبات ټینګار کوي. په دې اړه په دې تحلیلي مطلب کې له طالبانو څخه د سیمې د هیوادونو غوښتنې او اندېښنې در سره شریکوو.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان په اړه په لنډ راتلونکي کې د سیمې د هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه جوړه شي. د دې غونډې د جوړېدو وړاندیز د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په تهران کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان سره د کتنې پر مهال د سیشن بي پورس وکړ. عبداللهیان وویل چې هیواد به د افغانستان د ثبات او سولې لپاره هڅې وکړي او له خپلو شته امکاناتو به استفاده وکړي. د دې غونډې د جوړېدو نیټه تر اوسه نه ده ټاکل شوې، خو تهران تیر کال دغه شپې ورځې د افغانستان لپاره د ورته غونډې کوربه و. په هغه غونډه کې برخوالو په افغانستان کې له طالبانو وغوښتل چې د هیڅ ګاونډي امنیت ته باید خطر پیښ نه کړي او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. ایران وایي چې په را روانې غونډې کې به هم پر دې موضوعاتو ټینګار وشي. د ولسمشر پخواني سلاکار او په پاکستان کې د افغانستان مخکینی سفیر محمد عمر داودزی ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال وویل چې له ملایانو پرته نور هم باید په حکومت کې وي چې ټول شموله شي.
که مشوره هم رانیسي پکې ملا ناستي، که چوکې تقسیمېږي ملا ته ورکي، ملا ته ډېر په احترام سره. ولې ملا خو هر کار نه شي کېدلی، د هر کار توان خو نه لري، تو ملي شورا نه لري، په داخل لوی جرګې خیمه کښې چې راټولی هماغه ملایان راټولی، او ملایان هماغه د خپل ټیپ ملایان راټولی، د خپل فکر ملایان راټولی. هغه چې ستا سره موافق نه دی هغه ملا هم نه راغواړي. نو همه شمولیت دغه معنی لري.
طالبان بیا استدلال کوي چې حکومت ټول شموله دی، خو د دوی د واکمنۍ له څه باندې څوارلس میاشتو را وروسته د طالبانو دننه ځینې داسې کسان پیدا شوي دي چې اوس په ښکاره وایي چې د دوی حکومت ستونزې لري. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې تر اوسه نه دي توانېدلي چې د ملت سم خدمت وکړي.
ملت په دې نه دي کنې دا بستر سره خلاصو، موږ تر اوسه داسې خدمت ورته کړی نه دي، ماش مو یو توري نوم نه کار ورته کړی دي. باید موږ داسې څه ورته وکړو چې موږ د دنیا څخه داسې مستغني واوسیږو چې دغه لاس بیا ورته ونه نسو.
طالبانو چې پروسه شکل د اګست په 15مه کابل ونیو، په پیل کې به د سونسو جرړې په نورو کلي دي. تیر کال د اکتوبر په 6مه په ماسکو کې د افغانستان لپاره په جوړه شوې غونډه کې چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو استازو برخه پکې اخیستې وه، د طالبانو د پلاوي مشي د دوی د رئیس الوزرا دوهم مرستیال ملا عبدالسلام حنفي کوله. د هغه وخت پر دې ټینګار وکړ چې د دوی حکومت نړیوال په رسمیت پیژني.
اگر حکومت جدید په رسمیت شناخته نشود،
که چیرته نوی حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي او ملاتړ یې ونه شي، دلته تاوان هغه ډلې چې امنیت ګډوډوي هغوی پیاوړي کیږي.
له طالبانو سره په تیر څه باندې یوه کال کې په ځینو ځایونو کې لکه پنجشیر، اندراب، بدخشان او یو شمېر نورو سیمو کې وسلوالې نښتې شوي دي. ځینو سیاستوالو بیا ټینګار کړی دی چې جګړه د حل لاره نه ده، لکه د سولې او عدالت غورځنګ چې د اکتوبر په 15مه خپل موجودیت د یوې آنلاین غونډې په ترڅ کې له ترکیې څخه اعلان کړ. د دې غورځنګ یو مشر د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر دی. د وویل
ما در تداوم جنگ رای حل نمیبینیم، تحت هر عنوانی که باش
موږ د جګړې په دوام کې حل لاره نه وینو، که په هر نوم او د هر چا لخوا وي. دوهم، موږ د یو نظام په تداوم کې چې ملي او نړیوال مشروعیت ونه لري دوامدار سولې ته نشو رسیدلی.
طالبانو تر اوسه نه له مخالفو وسلوالو سره نه هم له هغو سیاستوالو سره چې جګړه د حل لار نه ویني خبرو ته چمتووالی ښکاره کړی دی. په سیمه ییزه کچه د افغانستان لپاره په شاوخوا یوه کال کې په ایران، پاکستان، روسیا او چین کې غونډې جوړې شوې دي او په دې ټولو غونډو کې پر طالبانو ټینګار شوی چې نور افغانان هم په واک کې شریک کړي.
په دې خبری مجله کې زموږ خبرونه او راپورونه همدلته پای ته رسیږي. ورزو په پای کې ساسو پیغامونه اورو.
نظیر احمد حکمل د مرجع خبره کوم. دلته د مرجع سړکونه شې دي په د جنگو کې ډېر خراب شوی دي، مینو خراب کړی دی یا په شولانو پرې کړی دی، نو دا چې دی زموږ د وسایل د پاره ډیر په زیان تمامېږي. نو زموږ د لوړ پور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زموږ سړکانو یو غم وخوري.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته ټولو سلامونه وړاندې کوم. ما واوریدل چې حقیقت لري کیا چې وای د افغانستان پاسپورتونه د نړۍ خراب یا د پاسپورت پاسپورتونه دي، نو ولې د خلک چې خارج ته د بیاي کاناډا، لندن، استرالیا، جرمني، نو دا ولې په داخلو پاسپورتونه جوړېدل؟ ته یو پاسپورت په زر ډالر او په 1200 ډالر جوړېږي. اتنه کسان دی بیاي، مثال یو فاميلي 1000 ډالر مصارف راځي. نو دغه جزما دغه پیغام دغه سي دغه جي په داخل کوجي مصرفونه نه کوي او دلته پاکستان هم 200 300 ډالر ویزه په سپور اخلي. نو یو پاسپورت او یو ویزه د یو سړي په یو کور کې په یو فامیل تقریبا 1500 1400 1100 ډالر رسیدي. هغه هم خلک نه لري خو تست د افغانستان او ځا معلومه ده.
زمين دائم لوګر خروار نه تاسو ته پیغام لیکم. موږ په خروار له سوال کې ډېر زیات مشکلات خصوصا په مکتب باره کې مو کتابونه نه لرو، ډېر مشکلات دلته، سیمپونه خراب، کتابونه نسته، استادان کمښت. هیله ده زموږ اکثر مسؤول چارواکو رسیږي.
کی ورور زمر د هلمند ولایت ګریشت ولسوالۍ انټرنیټ ډېر کمزوري دی، کیفیت ډېر کمزوري دی وروره. نه کی مصرفونه مو کیږي، د انټرنیټ څخه کار نه سو اخستلی وروره. کدا غستون ضرورت حل کی ډیر مهرباني به موي. السلام علیکم.
زه وطن معلول د لغمان ولایت وسیدونکو چې نوم سهراب ته مربوط دی، مرکز دی ډیوی وسیدونکو يم. زه خپل په یو خوبه نپل جمع او یو لیش په خپل لنډه ده. زه د ازادي رادیو کارکونکو نه کنه دا هله امید لرم چې د طالبانو چارواکو ته د موږ دغه پیغامونه ورغوله ورورسي. یو خو موږ ته د میاشت 3000 روپۍ راکړي او اکثره معلولین یې مسترد کړي دي، لغوه کړي دي چې تاسو پښې قطع نه دي، لاسونه هم قطع نه دي، تاسو معلول ناست دي او د موږ ګزاره ډېره مشکله ده او ډېره په ګرانه تمامېږي. زه د کټ وټم څوک نه لرم، او بس د الله هیله امید ده او د الله لوی دربار ته هیله امید ده. نور کوم کاروبار نسم کولای.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420 21 24 201.